سلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پیل د سات په خبرونو کوو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او د افغان جنو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په کابل کې د وړمې ورځې ځان مرګ برید غندلې ده. ښاغلی بینت نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر ویلي هیڅ شی د برید نشي توجیه کولی او زیاته کړې ده چې هغه کسان چې د دغه برید تر شا دي باید د بشپړو څېړنو او شفافې محکمې له مخې عدالت راکاږل شي. رینا امیری هم بیگا په ټولنیزه شبکه ایکس پانه افغانی ټویټر کې په کابل کې تروریستي برید په کلکه غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ ټپیانو ته د عاجل درملنې هیله کړې ده. د غزان مرګ برید دوشنبه په ورځ د لوی څرنولۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته وشو چې د طالبانو د چارواکو په خبره شپږ کسان پکې ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر 14 شپاله صبحی کودل شوه دی. د اسلامي دولت له یادایش خراسان څنګه د دغه برید مسؤلیت اخیسته ده. په ننګرهار کې په یو ترافیکي پیښه کې 15 کسان مړه شوي دي. یو شمېر کورنیو رسنیو د ننګرهار لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې د ویان عبدالبصیر زابلی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دا پیښه نن چهارشنبه له غرمې مخکې د ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټرو د ټکر له امله شوی ده. د ښاغلي زابلی په خبره د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. د دغې ترافیکي پیښې د لامل په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو معمولا د موټر چلوونکو بې احتیاطي ترافیکي اصولو ته نه پاملرنه او د لارو خرابوالی په افغانستان کې د ترافیکي پیښو مهم لاملونه بلل کیږي. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په پیل شوو سیالیو کې نیوزیلند ته 15-1 ماتې ورکړه. دا د دې جام په راروانو سیالیو کې د افغانستان دویمه بریا ده. په لومړی کې ګواتیمالا ته ماتې ورکړې وه او دویمه سیالي کویت ته بایللې وه. په نننۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې یوازې یو ګول وهلی، خو د لوبې په دویمه نیمایي کې 4 ګولونه ووهل. ټاکل شوی چې افغانستان به راتلونکې جمعې په ورځ خپله وروستۍ سیالي له کوربه تایلند سره ترسره کړي چې د ګټلو په صورت کې د لویو وچو جام سیالیو ته د اتلولیو د ګټلو چانس هم زیات دی. د ویلو ده چې دغه سیالۍ د فوټسال نړیوال جام د تیاریو په مخه پیل شوې چې 10 ورځې وروسته به د ازبکستان په کوربهتوب سره پیل شي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي په تعقیب کې د یو بندي د مړینې راپورونه د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر مسعود پزشکان لپاره یو چانس دی چې د داعشو سرغړونو په اړه له امنیتي ځواکونو سره د حساب کولو ژمنه پر ځای کړي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې د ایران د کورنیو چارو وزیر ته د پزشکان د لارښوونې یادونه کړې چې هغه ته د اګست په وروستیو کې د محمد میر موسوي د مړینې په اړه د تحقیقاتو د پیلېدو ویلي دي. ویل کېږي میر موسوي چې د لاهیجان په یوه کوڅه کې د شخړې په تړاو نیول شوی و شکنجه شوی دی. هیومن رایټس واچ وویل تر شکنجې لاندې د میر موسوي راپور شوې مړینه د ولسمشر پزشکان لپاره یو مهم انتخاب دی چې آیا امنیتی ځواکونو ته د بشپړ معافیت اجازه ورکول ته دوام ورکړي یا پر اختیا باوري تحقیقات تر سره اوله عملانو سره حساب وکړي. پزشکان د جولای په میاشت کې د یو اصلاح غوښتونکي په توګه له کاندیدو وروسته ټاکنې وګټلې او د جولای په 10مه د پخواني سخدریزه ابراهیم رئیسی پر ځای چې په می میاشت کې د آذربایجان پولې ته څیرمه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د یوې هلیکپټرې د لویدو په پیښه کې مړ شو د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. پر اوکراین د روسیې په نننیو بریدونو کې لکتر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې دغه بریدونه چې له نن سهار وختي پیل شوي د توغندیو او پیلوټ الوتکو په وسیله شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په مرکزي برخه کې د روسیې په یوه خونړي برید کې چې د پوځ پر یوه مرکز وشو لکتر لږه 150 تنه ووژل شول. په پولتاوا ښار کې دغه پرونی برید د اوکراینی چارواکو هغه غوښتنې یو ځل بیا راپورته کړي چې له لویدیځه غواړي د دوی پر وسلو پر روسیې د پراخو بریدونو اجازه ورکړي. اوکراین د 13 اګست میاشتې په 6مه نیټه د روسیې په کورسک سیمه کې جګړه پیل کړه چې جګړه هلته لا هم روانه ده. په نړیواله کچه د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو اوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې په کابل کې د تیرې دوشنبه ورځې لزان مرګ بروستل ځان مرګ بری درسته چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه خسته دی امریکا دی. دفاع وزارت وایي د داعش ګواښ لا هم په سیمه کې شته او متحده ایالات او متحدان به په وړاندې اقدامات وکړي.
د سیمې د نامنې لپاره اوسني حالاتو کې داعش ورسته ولې تقویه کیږي، اکمالیږي او دغه جنگ به پراخیږي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر مولا هیبت الله اخندزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق لپاره هڅې ګړندې کړې او د جماعتونو له امامانو یې غوښتي دي چې د منبر له لارې د دوی د مشر د حکمونو د تطبیق لپاره تبلیغ وکړي.
امامان تقریر کوي، ډېر پرې د دې تقریر مسایل د امارت سره د ملاتړ موضوع وي، د دوی سره د ښه سلوک موضوع وي.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي د برېښنایي تذکرو له پټ بهیر څخه شکایت کوي.
په برېښنایي تذکرو کې دومره ډېر بیروبار وي او جنجال مو ډېر وختي سرتنا ورته کړی و، تر اوسه پورې هېڅ ترک نه دی معلوم.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې د تیر دوشنبه ورځ لزان مرګ ورسته د امریکا دفاع وزارت وایي لا هم په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه ګواښ موجود دی، خو متحده ایالات او متحدان به په وړاندې اقدامات وکړي. د پینټاګون ویان جنرال پیټر رایدر پرون سهشنبه ناوخت د امریکا په دفاع وزارت کې یوې خبري غونډې ته دا څرګندونه وکړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د تیر دوشنبه د ورځې برید چې په کابل کې د لوی څارنوالۍ د پخواني ودانۍ مخې ته وشو مسؤلیت اخیستی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کابل کې لورستي ځان مرګي برید وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت پنټاګون وایي چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په سیمه کې د یو ګواښ په توګه شته چې د امریکا متحده ایالات به په وړاندې اقدامات وکړي. د پینټاګون ویاند جنرال پټ رایډر ویلی چې د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د یو ګواښ په توګه لا هم شتون لري. نوموړي پرون سهشن بنا وخته د سپتمبر په دریمه د امریکا په دفاع وزارت کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې امریکا او متحدین به د دې ګواښ پر وړاندې جدي او مناسب اقدامات وکړي. نوموړي د کابل د وروستۍ حملې او د داعش د شتون د کچې اړوند د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
لکه څنګه چې مو ویل د سوریې پر وړاندې د اسلام هم ګواښ دی، که هغه د خراسان څنګه وي یا کومه بله، نو له دې امله له خپلو متحدینو سره یو ځای کار کوو چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړو.
جنرال رایډر دغه راز په عراق او سوریه کې د داعش ګواښ ته په اشاره سره وویل چې دغه ډله د پخوا په څیر پیاوړې نه ده، خو ټینګار یې وکړ چې که په داعش فشار نه وي کولای شي بیا وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې دوشنبه ورځ په کابل کې د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس په کې د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست ته انتحاري حمله وشوه، او له امله یې د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې شپږ تنه ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. خو په ځینو غیر تایید شویو راپورونو کې په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر شپاړس تنه ښودل شوی دی. دغه برید پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ د چهارشنبه د ورځې برید په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي چې د پیښې عاملین باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې له لارې د قانون منګلو ته وسپارل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او د ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د افغانستان ځانګړي استازي رینا میری هم په خپله ایکس پاڼه دغه برید غندلی او هغه یې ترهګریز برید بللی. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې هم د سهشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا برید غندلی او پر نړیوالو سازمانونو یې غږ کړی چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو پر وړاندې د دا ډول هدفمندو بریدونو مخه ونیسي. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د داعش ټونه رد کړی دی. د امنیتي چارو شنونکي وایي داعش د طالبانو په راتګ سره په افغانستان کې زیات بریدونه کړي او دغه ډله افغانستان او سیمې ته لوی ګواښ دی. له ډلې یې اختر راسخ ازادي رادیو ته وویل:
د سیمې د نامنې لپاره په اوسني حالاتو کې داعش ورسته ولې تقویه کیږي، اکمالیږي او دغه جنگ به پراخیږي. دا جنگ به تر آسیا میانه به رسول کیږي او دا د همدغه داعش له ادرسه طالبانو ته هم لوی ګواښونه مخامخ کیږي او د افغانستان ولس یو ځل بیا به په وینو لمبیږي او وژل کیږي او د دغو جګړو قربانیان افغانان دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې داعش ځپل شوی، خو یو شمیر ګاونډۍ او هیوادونو وخت په وخت په افغانستان کې د داعش پر حضور اندېښنه ښودلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې له داعش سره د مبارزې لپاره اساسي اقدامات وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د تیرې دوشنبه د ورځې له ځان مرګ برید وروسته چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه اخیستی د امریکا دفاع وزارت وایي د داعش ګواښ لا هم په سیمه کې شته او متحده ایالات او متحدان به په وړاندې اقدام وکړي. د امریکا د استازو جرګې بیا د بهرنیو اړیکو کمیټې بیا د هیواد بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره احضار کړی دی. د دې کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر باید د سپتمبر په 19 د دې کمیټې په وړاندې حاضر شي، کنه نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او د بهرنیو اړیکو افغان کارپوهان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه یوه عاجله پریکړه وه چې له امله د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت هم زیانمن شو.
د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د انتقادونو په دوام یو ځل بیا د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن دغه کمیټې ته اظهار کړی دی. د دې کمیټې مسؤلینو ویلي دي چې نوموړی د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره دې کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال پرون سه شنبه د سپتمبر ما په ویلي کې چې د دې کمیټې پر وپاڼه خبر شوی ویلي د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن باید د روانې سپتمبر په 19 کمیټې ته حاضر شي، کنه نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. جمهوري غوښتونکی مایکل مکال چې د ډیموکرات جو بایدن د ادارې د سرسخت منتقدینو څخه د زیاته کړي چې د کمیټې پر وړاندې په شهادت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوسنی او پخوانیو چارواکو تایید کړي چې له افغانستانه د وتلو او تخلیه په اړه انتوني بلینکن د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ پریکړه کوونکی و. مایکل مکال د لومړي ځل لپاره د می په درويشتمه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن څخه غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې حاضر شي. خو د ښاغلي مکال په خبره یاد وزارت د بلینکن د حاضرېدو د نیټې په ورکولو کې پاتې راغی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په یوه بیان کې ویلي دا د مایوسۍ وړ ده چې کمیټې د دې پر ځای چې په ښه نیت سره له دې وزارت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي بل غیر ضروری احضاریه یې صادره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د روانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده. خو افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې په اړه څه نظر لري؟ یو شمېر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان دا یوه عاجله پریکړه بولي او وایي دې پریکړې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت ته زیان رسولی. پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
اگر چه طول شهر دیر مشهود دی دیر روخانه دی چه پا دیر لڑی که دی بیزای بیلی چه خکار خستل شوه دی اواقب تر دیر بلی دی نو سنجول شوی چه پا دیر پلا امریکایی مقامات هم وقت به وقت بار بار اعتراف کرده دی افغانستان سیاسی حیثیت دیپلماتیک حیثیت دیر لوی زیان رسیده لی دیر تاریخی زیان رسیده لی دی
سیاسی چارو کارپو اساقت مر وویل
امریکا ډیر پاجاله خپل سرتیری د افغانستان ځینی وستر څو چې د دوی اسی پزیری په سیمه کې کم شي، لیکن دا همیشه هم د افغانانو د خونه هم په امریکا کې د خلکو له خونه او سیاست مدارانو د خونه د بایدن په حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډیر عجولانه و او ډیر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
دا په داسې حال کې دا چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د تیرې اګست د 10 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د 3 کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي وو افغانستان د امریکا له وتلو وروسته یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټنځای بدل شوی، چیرې چې ښځې پکې د په خبره د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اسارت لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. نوموړي د امریکا د ولسمشر بایډن په ادارې په انتقاد ویلي وو چې د بایډن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو خپل لسکونه زره افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14 پیل او د اګست په 10 بشپړ شول.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبان حکومت خپل مشر مولا هیبت الله خنزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق لپاره هڅه ګړندې کړې او د جماعتونو له مولا امامانو یې غوښتي دي چې د منبر لاره د هغوی د مشر حکومتونه ان تبلیغ کړي. په دې ورسره کې طالبان حکومت د حج اوقاف وزارت د ویلې مې خبرولو سره ویلي چې دغه غوښتنه د کابل او یشمیر ولایتونو د جماعتونو له امامانو سره په کتنه کې کړې ده. د یوشمیر ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې په دې وروستیو کې د جماعتونو اکثره مولا امامان د جمعې په خطبو کې د طالبانو د مشر د احکامو په اړه ډیر واس کوي. نور جزئیات د سنګه کار پر پور کې.
د طالبانو حکومت خپل مشر مولا هیبت الله خنزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق لپاره په داسې حال کې خپل هڅې ګړندې کړې دي چې ډیری دغه فرمانونه د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو لخوا د بشري حقوقو څخه سرغړونه بلل شوی. تازه د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت دی ویلې مې په خبرولو سره ویلي چې د یاد وزارت یو شمیر چارواکو او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د جماعتونو له مولا امامانو سره د لیدو پر مهال له هغوی غوښتي چې د دوی د مشر مولا هیبت الله د فرمانونو تبلیغ وکړي. په دې اعلامیه کې طالب چارواکو روحانیون د ټولنې اصلي استازي بللي او ویل شوي چې د لیدنه د کابل ښار او د 14 ولسوالیو د جماعتانو له مولا امامانو سره ترسره شوې ده. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د هرات ملي ټلویزیون هم په خپل ایکس پانل لیکلي چې د طالبانو مشر نوي فرمانونه د هرات د والی مولانا اسلام جان لخوا دغه ولایت د جماعتونو امامانو ته رسول شوي او له هغوی څخه غوښتل شوي چې دغه نوي فرمانونه اوس پاره تنه په سمه توګه خلکو ته ورسوي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د لوګر ملي ټلویزیون په خپل ایکس پانل لیکلي چې د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو امامانو او خطیبانو ته لارښوونه کړې چې د طالبانو د مشر فرمانونه خلکو ته ورسوي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د جماعتونو د یو شمېر مولا امامانو نظر هم مخلي، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د جماعتونو امامان د نورو مسایلو تر څنګ د طالبانو د مشر د غوښتنو او منلو په اړه خبرې کوي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي چې د موضوع د اساسیت له امله نغوړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل
موږ چې کله جماعت ته ځو په دې وختونو کې ملایان اکثر ملا هیبت الله او د هغه احکامو او غوښتنو خبرې کوي. په جماعت کې باید د اسلام او دین خبرې شي، ولې ملایان ټول د امارت خبرې کوي.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جماعتونو ملا امامان ډېری وخت خلک هڅوي چې د حکومت ملاتړ وکړي.
امامان تقریر کوي، ډېر پرې د دې تقریر مسائل د امارت سره د ملاتړ موضوع وي، د دې سره د ښه سلوک موضوع وي. د مثال لا خو یو اسلامي نظام دی، د دې باید ملاتړ وسی، همکاري وسی، ښه غلاست ویل سي. نو باید د نظام خلاف خبرې ونه سي، د نظام خلاف باید څوک ونه دریږي. پر دغه مسایلو باندې په زیاتره مستونه کې تر ډېر پرې دغه اجنډا وي د اجاوکاف ریاست له خوا څور کول کیږي.
د هرات ولایت یو سیدونکو خیر محمد امزادی رادیو ته وویل چې د جمعې د لمانځه په خطبه کې امامان د نورو مسایلو ترڅنګ د نارینه او د ګری د نه پرې کولو او د ښځو د حجاب په اړه خلکو ته وینا وکړي.
در هر جماعت تبلیغ میشه،
د جمعې په لمانځه کې تبلیغ کیږي، د اسلامي احکامو په اړه ویل کیږي، نارینه او باندې ټینګار کیږي چې ګیره کې خط نه اچوي او وی نه خري، او د ښځو حجاب باید په پام کې ونیول شي. پر دې مسایلو بحث او سپارښتنه کیږي.
د دیني مسایلو په فضل من الله ممتاز وای، د جماعتونو امامان باید خپل وقوي او خپل تعلیم د حج او اوقاف او نهی عن المنکر له وزارتونو څخه و نه خلی.
د جماعتونو امامان باید په بشپړ توګه خپلواک وي. دوی باید د حکومت ملک ولسوال او والی حکومت وانخلي. دوی اړتیا نه لري چې له حج اوقاف او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څخه تعلیم واخلي. دوی خپل باید امر بالمعروف او نهی عن المنکر وي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خنزاده په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو قانون تصویب کړ چې په دې قانون کې د نورو بندیزونو تر څنګ د ښځو پر غږ او مخونو هم محدودیت وضع شوی دی. له تیرو دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د مولا هیبت الله فرمانونه تل د بیلابیلو برخو په تېره بیا پر ښځو د بندیزونو لګولو پر بنسټ ولاړ دي چې د افغانستان په دننه او بهر کې د ډیرو افغانانو او ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا پرې نیوکې شوي دي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې
د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د جرمني په جنوبي ایالت باور کې چارواکو هغه ویډیو لري کړی چې د اسلامي سخت دریځي په اړه پکې خلکو ته خبرداري ورکړل شوې ده چې جرمني چارواکو په کوم هدف دغه ویډیو جوړ کړی څه پکې او ول نه وکړ سره مخامخ شوی. تفصیل له اسد الله الدین څخه خبرو.
د جرمني په جنوب کې د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزارت په یو ویډیو کې د سلفیزم په ضد خبرداري هڅه کړې و، خو دغه ویډیو یې لپاره خو خبرګونونو ورسته بیرته لري کړه. دغه ویډیو چې د سپتمبر په 2مه د دغه وزارت پر ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر خبره شوې و، خي چې یو میرمن په ډېری اسانۍ د سلفیانو د یو مذهبي مشر په دام کې لويږي او د هغه 2مه خزه کیږي. په ویډیو کې دغه مذهبي مشر د یو کاریکاتور په توګه ښکاری چې د یو حیولا په توګه دغه میرمن خولې ته اچوي او تیروي. د دې سمبولیک حرکت معنا دا ده چې دا میرمن د دغه مذهبي مشر 2مه خزه کیږي او په داسې حال کې چې حجاب یې اغوستی پخلنځای پاکوي، خپل خاوند له خپلې بنې سره ګوري او لسترګو اوخ کې تویوي. جرمني چارواکو هڅه کړې چې دغه ویډیو له لارې خپل خلکو ته وښيي چې په اسانه د سلفي مسلمانانو چې د سنی مسلمانانو یو سختري زړه ډاله ګڼل کیږي دام تلويدلې شي. خو دغه ویډیو وروسته تر هغه بیرته لري شو چې لپراخو خبرګونونو سره مخامخ شو. د جرمني یو شمیر قانون جوړونکو دا ویډیو د توکم پالنې هڅه بللې او د نازی جرمنانو له هغه کمپاین سره یو ورته بللې چې د يهودانو په ضد پیل کړی وو. د برلین په یالتي پارلمان کې د چپی ګوند یو غړی فرات کوکک پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د جرمني د باوریا ایالت وزارت په مستقیم ډول کرکه خبروي. نو موري ویلي دا ویډیو د مسلمانانو ضد کرکه پاروي او هغه کمپاین ته ورته ده چې نازی جرمنانو د يهودانو په ضد کاوه. دا ویډیو داسې مهال خبره شوې چې د چیړونکو په وینا په جرمني کې له اسلام ویره مخ په زیاتېدو ده او د مسلمانانو ضد کړنې ډېرې شوې دي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د جرمني په دوه ختیځو ایالتونو تورنګن او زاکسن کې سیمه ییزې ټاکنې هغه ګوند وګټلې چې د کډوالو ضد تګلارې لري. د جرمني د کین اړخې ګوند یو بل سیاستوال نیما موسات دغه خبره شوې ویډیو د توکم پالنې د نه منلو وړ کثافات بللې او ویلې دي د باوریا د والی یوخیم هرمن پزت ممکن جنایي شکایت ثبت کړي. د باوریا د کورنۍ چارو وزارت د ویډیو لری کول وروسته پرون سه شنبه ازادي رادیو ته ویل ک ویډیو د خلکو د پاریدلو یا سوء تفاهم لامل شوی وي، دوی په اړه بخنه غواړي. وزارت ویلي چې دوی د ویډیو په اړه نیوکه جدي ګڼي او سملاسي د سلفیزم ضد دغه کمپاین درولې دی. دغه وزارت ویان دی کریستیانی فچتمیر ازادي رادیو ته لیکلی د سلفیزم غوښته باید په کم سترګه ونه کتل شي. په جرمني کې شاوخوا 15 میلیونه مسلمانان اوسېږي چې کابو 3 میلیونه یې د جرمني اتباع دي او دا د جرمني د وګړو 5% برخه جوړوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د بلابل ولایتونو یو شمیر روسي دونکو د برخنایي تذکیرو د اخیستو په برخه کې د ستونزو او بې نظمۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي سره د دې چې د تذکیرو د اخیستو لپاره له نورو ولایتونو کابل ته ځي، خو بیا هم د څو ورځو شپو له تیرولو وروسته بیرته خلیل اسکورونو ته ستنېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند سیشن بي پرز د برخنایي پیژن پانو د ویش په پروسه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو او د ستونزو د لمنځه وړلو په هدف د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د بیکاری، بیوزلی او نورو ستونزو له امله هر ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي چې برخنایي پیژن پانې او پاسپورټونه ترلاسه کړي ترڅو وکولی شي له افغانستان ووځي او نورو هیوادونو ته کډه شي.
په افغانستان کې د پاسپورتونو ترڅنګ چې په ډیره سختۍ اخیستل کیږي، خلک وایي اوس د برېښنایي تذکرو اخیستل هم ورته په لوی سرخوګۍ بدل شوی. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې په ساعتونو آن او ورځو شپو انتظار باسي، بیا هم نتوانیږي چې د ډیرې ګڼې ګونې او بې نظمۍ له امله خپلې تذکرې یا پیژند پاڼې ترلاسه کړي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې د افغانستان له نورو ولایتونو پلازمینې ته راځي څو پیژند پاڼې واخلي، خو له څو ورځو تمې وروسته هم بیرته خالی لاس کورونو ته ستنېږي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ګڼې ګونې د ختمولو په موخه څو نور مرکزونه هم پرانیستي، خو د برېښنایي تذکرو په پروسه کې د ګڼې ګونې د کمولو مخه نه ده نیولې.
د کابل یو اوسیدونکو وېد چې لړیر انتظار ورسته هم د برېښنایي تذکرې په اخیستلو نه دی توانېدلی. ازادي رادیو ته وویل
په برېښنایي تذکرو کې دومره ډېر بیروبار وي او جنجال مو ډېر وختي ثبت نام ورته کړی و، تر اوسه پورې هېڅ درک نه دی معلوم. بیا که وخت هم نوبت در کړل شي هلته سرای شمالي ته چې ورشي پخوانۍ زړې تذکرې تبدیلي عکس تبدیلي وي، د هغو باندې ډېر وخت نیسي. د هغې تر څنګ هغلته دومره ډېر بیروبار وي ورباندې چې هیڅ نشي کولی چې په اسانۍ سره ترلاسه کړو.
د پکتیا اوسیدونکي چې د نوم له ښودلو ډډه کوي د ګڼې ګوڼې د زیاتوالي تر څنګ د برېښنایي تذکرو د بیې له لوړوالي شکایت لري.
د جمهوریت پر وخت یوه تذکره په 100 افغانۍ وه چې نوې به د جوړوله، اوس په 200 شپږ سوه افغانۍ په ژنپاڼه قیمته شوې. د پس توضیع خدماتو پیسې په جمهوریت کې 1500 وې، اوس 1200 اخیستل کیږي. یعنی دا ډیر غټ تفاوت دی پیسو ترمنځ او په داسې یو غریب هیواد کې.
د کابل ولایت اوسیدونکو طارق هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
او یا دغه د زیګیدو په نیټه یا د ځای په حساب باندې په دې کې معمولي کړه تیم راسي. نو دلته فقط په ټول افغانستان کې یو مرکز دی، سرای شمالي. په سرای شمالي کې دومره ګڼه ګوڼه وي سي حتی په یو ورځ په زرهاو نفر وي. هر اورفې ته، هر برانچ ته تقریبا په سوو سوو نفر ولاړ وي. یعنی په ورځ کې، یعنی که د لس مراحل نه یو د پاسپورټو مرحله طی کیږي، مجبور چې لس ورځې تیرې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد اخوند د سیشن می په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش په پروسه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو او د دې پروسې د تنظیمولو په موخه د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د بیکارۍ، بېوزلۍ او نورو ستونزو له امله هره ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي چې برېښنایي پیژندپاڼې او پاسپورتونه ترلاسه کړي څو له افغانستانه ووځي. خو په دغه بهیر کې د ګڼو ستونزو له امله د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې د برېښنایي تذکرو واویا مرکزونه چې خلکو ته تذکرې ویشي فعال دي. د دې ادارې ویاند دوه ورځې وړاندې له یوه خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 8 میلیونه کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشلې دي.
په راپور کې مو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د اوسیدونکو شکایتونه واوریدل چې د برېښنایي تذکرو د ویش پر سر لري یا د ویش له پلوه لري. دوی وایي چې اکثرا شپې ورځې د تذکرو د اخیستو لپاره تیروي او کابل ته ځي، البته خو د تذکرو په اخیستو نه بریالي کېږي. او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه په ګډه واورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د هلمند ولایت تم ساکل دولت فرته می میسج ته پریښې دی. مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه او تقریبا په 2 افغانۍ وو، وزه په 12 افغانۍ کړی دی. ډیر مسلمانانو وسنه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دی.
رحمت اللہ وبرکاتہ دے آزاد راڈیو تھوڑے کاکم کو تھا سلام و نونی کی ہلے اڑان دے کو متقاعدہ معلول افسار ماں سدے معلولیات پوا جبان دے ماں تقاوت را کھڑا تھا متاثفانہ سے اس تقاوت منگا تھا نہ راکی آپ معلولیات کی منگا ڈیر سخت زن لرو ہل لرو چې موږ غاک تاسو تر چارواکو پورې د امارات ورسوي. والسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په دایلمن کې طالبانو د رئیس ترانسپورت شاعر راوستي دا مټروانان وروره د مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نه پر 15 پستان کې څلور په باډی کې تر د وروره بالا او د نور کې هغه یو نیم سلاغانی کې یاده
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې شوې د برخه کې د ازادي رادیو د سپورت ځانګړی پروګرام مهروي خو مخې ته راغی په مو کړی خبرونه لندسته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او د افغان جنو خزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري په کابل کې د وړمې ورځې ځانمرګې بریت او وغان د خغلی بینت په خپل ایکس پانه خپل ټوئیټر ویل هیڅ شی دا بریت نشي توجه کولای. رینا اميري هم بیګه په ټولو نيزه شبکې ایکس پانه خپل ټوئیټر کې په کابل کې تر روسي بریت په کلک غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږي څرګندولو ته څنګه ټپيانو ته د عاجل درملنې هیله کړې ده. په دغه برید کې چې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه مسؤلیت اخیستی دی طالبانو د چارواکو په وینا شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې په یوه ترافیکي پیښه کې پنځه کسان مړه شوي دي. یو شمېر کورنیو رسنیو د ننګرهار لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ د ویان عبدالبصیر زابلي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دا پیښه نن چهارشنبې له غرمې مخکې د دې ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي موټر او یو بار وړونکي موټر د ټکر له امله شوې ده. د خغلی زابلی په خبر د پیښه ټول قربانیان دی وی کورنۍ غړي دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په پیل شو سیالیو کې نیوزیلند ته 15-1 ماته ورکړه. دا د دې جام پروانو سیالیو کې د افغانستان دویمه بریا ده. ټاکل شوی افغانستان به د راتلونکي جمعې په ورځ خپل وروستۍ سیالي له کوربه تایلند سره ترسره کړي چې د ګټلو په صورت کې د لوی وچو جام سیالیو د اتلولیو د ګټلو چانس هم زیاتیږي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي په تعقیب کې د یو بندي د مړینې راپورونه د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر مسعود پزشکان لپاره یو چانس دی چې د ادعا شوو سرغړونو په اړه له امنیتي ځواکونو سره د حساب کولو ژمنه پر ځای کړي. هیومن رائټس واچ په یو بیان کې د ایران د کورنیو چارو وزیر ته د پزشکان د لارښوونې یادونه کړې چې هغه ته د اګست په وروستیو کې د محمد میر موسوي د مړینې په اړه د تحقیقاتو د پیلېدو ویلي دي. ویل کېږي میر موسوي چې د لاهیجان په یو کوڅه کې د شخړو په تړاو نیول شوی او شکنجه شوی و. پر اوکراین د روسیې په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې دغه بریدونه چې نن سهار وختي پیل شوي دي توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو اربیا موزه بختيار ساحل هر کله کوم د دیونه په خبرونه کې به واوري. د افغانستان ملي لوبډلې د نیوزیلند پر وړاندې د وزنې ټیسټ سیالۍ لپاره تمریناتي کم پیل کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې ګډون کړی دی او دوه سیالۍ ګټلې دي. په پارا اولمپیک سیالیو کې مهاجرو افغانانو مډالونه ګټلې دي. د افغانستان د 19 کلنو اوالف لوبډلې اعلان شوې دي او کرکټ بورډ وایي چې په راتلونکي کې سیالۍ لري. د خبرونه په دویمه نیمایي کې مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزی سره د نیوزیلند پر وړاندې د اعلان شوی ټیسټ لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې ملي لوبډله به د روان سپتمبر میاشتې په دویمې اونۍ کې له نیوزیلند سره یوازنۍ ټیسټ لوبه پیل کړي. دا ټیسټ لوبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ په لومړي ځل ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس سیالي به د روان سپتمبر میاشتې په 9 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. دوه ورځې وړاندې افغان کرکټ بورډ ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې لوبډله یې د چمتووالي په موخه د هندوستان د ګریټر نوېډا لوب غالی ته رسیدلې ده چیرته چې بعد د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینی ټیسټ سیالي هم ترسره شي. د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې افغانستان د هند په خاوره کې یو بیا د کرکټ د نړیوالو سیالیو کوربتوب کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یادې ټیسټ سیالۍ لپاره شلکسیزه لوبډله اعلان کړې و چې په ترکیب کې اشمت الله شهیدی، ابراهیم زدران، ریاض حسن، عبدالملک، رحمت شاه، بهیر شاه، اکرام علی خیل، افسر زازی، شاهد الله کمال، ګلبدین نایب، عظمت الله عمرزی، ضیاءالرحمن اکبر، شمس الرحمن، قیس احمد، ظاهر خان، نجات مسعود، فرید ملک، نوید زدران، خلیل احمد او یما عرب شامل دي. کرکټ بورډ ویلي و چې تر دغه تمریناتي کم وروسته به د یادې سیالۍ لپاره 15 کسیزه لوبډله غوره شي. اوس کرکټ ورزو د فوټسال ډګرونو ته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو یا د انټر کانټینټل جام په سیالیو کې دوه سیالۍ ګټلې دي. دغه سیالۍ چې د تایلند هیواد په کوربتو پیل شوې دي، افغان لوبډلې پکې د ګواتیمالا او نیوزیلند لوبډلې ماتې کړې دي، خو له کویټې ماتې خوړلې ده. فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دغه سیالۍ کچېری افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه د جمعې په ورځ له کوربا تایلند څخه وګټي، نو د دې چانس لري چې افغان لوبډله بل پړاو یا هم پایلوبې ته لار پیدا کړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ د فوټسال نړیوال جام د سیالیو لپاره د چمتووالي په موخه پیل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د روانه سپتمبر میاشتې په نیمایي کې د فوټسال نړیوال جام سیالۍ د ازبکستان هیواد په کوربتوب سره پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې هم په لومړي ځل د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. په دې تړاو به نور جزئیات له خپل همکار زبیولا شهزاد څخه واورو.
افغانستان باید د استرالیا او تایلند پر وړاندې باید بریا ترلاسه کړي چې د کانتیننتال جام په سیالیو کې د اتلولۍ مقام ترلاسه کړي. د دې سیالیو هدف د فوټسال نړیوال جام لپاره د چمتووالي لپاره ترسره شوی دی چې په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې ترسره کیږي. افغانستان په دې نړیوال جام کې په ګروپ دریم کې د ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره یو ځای شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس هم ورزو د پارا اولمپیک سیالیو ریپورت درکو. د پارا اولمپیک سیالۍ د فرانسې په زړه پیرس کې د اگست په 28 نیټه پیل شوې دي چې د روانې سپتمبر میاشتې تر 8 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه سیالیو کې تر دې دمه د چین هیواد د مډالونو په ګټلو کې تر ټولو مخکې دی. چین تر دې دمه 55 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي چې د سپینو او برونزو د مډالونو په ګټلو سره د ټولو مډالونو مجموعه 160 ترسیږي. دغه راز د برتانی مډالونه چې دی هغه بیا 38 دي چې 130 د سرو زرو دي، او ورپسې د امریکا متحده ایالاتو مډالونه ټول ټال 55 دي خو 40 د سرو زرو دي. د دغه سیالیو په تړاو زمونږ همکار زبیولا شهزاد را تخپل نظر را لګل او ویل دي چې څومره افغانانو پکې ګډون کړي او څومره مډالونه یې ګټلي دي.
په پارالمپیک سیالیو کې چې په فرانسا کې ترسره کیږي، درې افغان لوبغاړي ګډون کړي وو. د تکواندو په برخه کې ابراهیم دانشی ګډون کړي وو چې له تایوانی حریف سره یې ماته وخرله. زکیه خدادادی چې د کډوالو د نړیوالې کمیټې لاندې لوبیدله، د تاریخ جوړولو سره سره د برونز مډال وګټله. همدارنګه عباس کریمی هم د امریکا د ټیم سره په لامبو وهل لو د نقره مډال وګټه. هغه د افغانستان نه دی خو اوس په امریکا کې ژوند کوي.
بیا هم د کرکټ لوبغالو ته ورګرځو. د بنگلاديش ته کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته دراول پنڈی په لوبغالي کې په دوه ټیسټ سیالیو کې پرله پسې ماتې ورکړې دي او تاریخ یې جوړ کړی دی. دویمه ټیسټ سیالي د اگست په 3 نیټه د شپږو وکټو په تفاوت د بنگلاديش په بری سره پای ته ورسیده. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بنگلاديش د 10 وکټو په تفاوت ګټلې و او دا لومړۍ ځل دی چې بنگلاديش د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د دویمه ټیسټ لوبي غوره لوبغاړی لتنډاس نومول شوی دی او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا مهدی حسن میراز ګټلې ده. په دویمه ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړۍ لومړی تو په هدا کړي و چې په لومړی پاړی کې 204 راوي او په دویمه پاړی کې بیا 102 منډي کړي وي. بنگلاديش چې په لومړی پاړی کې 222 منډي کړي وي، په دویمه پاړی کې د پاکستان له لوري ورکل شوی د 104 اتیا منډو هدف په 104 وکټو تر سوځیدو وروسته بشپړ کړ. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره د تنداس سلیزه وهلې وه، خو د پاکستان هیڅ توپ وهونکی ونه توانل چې په دویمه ټیسټ سیالۍ کې سلیزه جوړ کړي. په لومړی ټیسټ سیالۍ کې هم پاکستان لومړی توپوهنه کړې وه چې په لومړی پاڼۍ کې 428 منډې کړې وې او د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې خپله لوبه ډیکلیئر کړه او بنګلاديش ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه. بنګلاديش بیا په خپل لومړی پاڼۍ کې 515 منډې وکړې. دغه راز پاکستان په دویمې پاڼۍ کې تر 146 منډو وروسته خپله ټوله لوبډله لاسه ورکړه او بنګلاديش ته یې یوازې د 1.5 منډو هدف ورکړ. بنګلاديش دغه لوبه د 100 منډو په 100 وکټو په تفاوت سره وګټله. په یاد سیالۍ کې د بنگلاديش لپاره مشفق الرحیم 109 منډې کړې وې او د لوبي غوره لوبغاړی نومول شوی و.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 19 کلنی ملي لوبډلې راتلونکو پروګرامونو لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دی دغه 19 کسیزه لوبډله به د راتلونکو 2025 زیږدیز کال تر اپریل پورې په تمریناتي او روزنیزو کمپونو، دوه اړخیزو او درې اړخیزو لوبلړیو او د آسیا جام په ګډون په ګډو نورو پروګرامونو کې برخه واخلي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دی چې افغان لوبډله به لومړی د روانې میاشتې په ترڅ کې د فزیکي تکړښت او ظرفیت لوړونې په کم کې برخه واخلي او په نږدې یو میاشت کې به دغه کم پای ته ورسیږي. دغه کم به د سپتمبر میاشتې تر 18 نیټې پورې په کابل کرکټ لوبغالي کې دوام لري. کرکټ بورډ وایي چې تر دې کم وروسته به بل کم د سپتمبر په 23 پیل او د اکتوبر 23 نیټې دوام وکړي. له یادو کمپونو وروسته به افغان لوبډله متحده عربي امارات ته سفر وکړي تر څو په یو تمریناتي کم او د پاکستان او متحده عربي اماراتو د 19 کلنو لوبډلو پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې ګډون وکړي. چې د کرکټ بورډ په وینا دغه سیالۍ به د نومبر میاشتې په وروستیو کې د 19 کلنو آسیا جام د چمتووالي په موخه ترسره شي. د ټاکل شوی ده چې د آسیا جام سیالۍ وروسته به افغان لوبډله د راتلونکي 2025 زیږدیز کال په مارچ کې د نیپال پر وړاندې 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي او له دې وروسته به کرکټ بورډ کرکټ نړیوال شورا اړوند د 2026 19 کلنو ځوانانو لپاره د غوراوي پړاو په سیالیو کې ګډون وکړي. کرکټ بورډ لیکلي دي په دغه نوملړ کې د توپوهونکو په ډله کې چې په پیل کې به راځي عزیز خان، فیصل خان، عثمان سادات، عمران مسرور، عزت نورزاد، شیرزاد غوړه کړی دي. د میډل آرډر په توپوهونکو کې برکت الله ابراهیم زی، عزت بارکزی، فیصل مبارز، عزیز میاخیل او شیرخان اخیستی دي. په وکټ ساتونکو کې محبوب تسکین، خالد احمدزی او حمزه علی خیل انتخاب شوی دي. د آل راونډرانو په قطار کې عبدالعزیز، نظیف امیری، سویل خان، نصرت الله نورستانی غوره شوی دي. ورو توپ اچونکو په ډله کې حفیظ الله زدران، روح الله عرب، عاقل خان، کمال خان او واحد الله زدران انتخاب شوی دي. او د چټکو توپ اچونکو په ډله کې فهیم خیووال، محمد هادی، سلام خان، بلال احمدزی، خاطر ستانکزی، روح الله احمدی او شمس فخری انتخاب شوی دي. بلورته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو لوبډلې د تمریناتي کم لپاره هم د سلیرشتو کسانو نوملړ اعلان کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې د افغانستان الف لوبډله چې د افغان ابدالیانو په نومې نومولې ده، د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره به چمتووالی ونیسي. د بورډ په خبره د روان سپتمبر میاشتې په لومړی کې خپل لومړی تمریناتي کم او روزنیز کم د دغه لوبډلې لپاره پیلوي چې دوه اونۍ به دوام ومومي او دغه راز به افغان ایمرجنګ لوبډله د همدې میاشتې په وروستیو کې خپل دویم تمریناتي کم پیل کړي او هغه به هم دوه اونۍ دوام وکړي. په دغه کمپونو کې به له ګډون وروسته افغان الف لوبډله په اکتوبر میاشت کې عمان ته سفر وکړي، چیرې چې به د کوربا، عمان، هانګ کانګ او سریلانکا الف لوبډلو پر وړاندې په څلور اړخیزې لوبلړۍ کې برخه واخلي. د څلور اړخیزې لوبلړۍ په پای کې به افغان لوبډله د ډسمبر په میاشت کې د الف لوبډلو آسیا جام سیالیو کې هم ګډون وکړي. په دغه اعلان شوی لوبډل کې صدیق الله تل، زبید اکبری، وفی الله ترخیل، حسن ساحل، درویش رسولی، شاهد الله کمال، اجاز احمد، احمد زئی، صدیق الله پاچا، محمد اساق، نومان شاه، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، شمس الرحمن، قیس احمد، جلال محمد غزنفر، عرب گل مومن، عبدالرحمن رحمانی، محمد سلیم ساپے، بلال سمی، یمارب، فریدون داوودزی، بشیر احمد او محمد اکرم شامل دی. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو. په دې برخه کې به درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د نیوزیلند پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې تمریناتي کمپ ته په اعلان شوې لوبډلې ځانګړې مرکه خپره کړو. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ. احمدزی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د نیوزیلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته افغان کرکټ بورډ ادارې شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دوی به تمریناتي کمپ لوبي او هغې نه وروسته به بیا تینه لوبډله غوره کیږي. فکر کوي چې له یادې شل کسیزې لوبډلې به ښه پنځلس کسیزه لوبډله غوره شي.
سلامونه او نیکی هیله می ومنی. بالکل، ټیسټ شل کسیزه لوبډله انتخاب شوی ده. خو کومنګ لګ د افغانستان تاریخ په ټیسټ لوبو کې وګورو یا د ټیسټ هغه ریکوایرمنټس وګورو چې کوم آی سی سی لري، نو موږ باید د یو منظمې ټیسټ لوبډلې جوړولو کې تر اوسه پورې باید بریالي شوي وای. هغه په دې معنی که موږ چېرته د ټیسټ چمپیونشپ ته کوالیفای کیږو، د افغانستان د کرکټ فنډ ورسره ډیر زیاتیږي. د منګه په فنډ او د منګه په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیرات لرلی شي. افغانستان کې استعدادونه ډیر زیات دي او ډیر زیات لوبغاړي منګه لرو. په دې برخه کې منګه ډیر قوي یو، ډیر غنی یو. صرف کار دومره په کار ده چې منګه د ټیسټ په لوبډله باندې باید ځانګړي کارونه وکړو او ټیسټ لوبډله له نورو هر لوبډلې نه زیات غور او فکر په انتخاب کې په روزنه کې غواړي.
د ټیسټ لوبډلې اکثره غوره شوي لوبغاړي له شپږیزې لیګ څخه انتخاب شوي دي. دا ټاکنه پروسه څنګه ارزوي؟
د ټیسټ ټیم د شل اوریز نه اعلانول واقعیا دا ډېر د تعجب خبره ده. او هغه لوبغاړي سره ډېر اګریشن سره بولینګ کړی ده، یا مونږ ولیدل چې هغه لوبغاړي چې مونږ د ټیسټ نوم ورکاو یو هم سره کم لوبه په شپږیزه کې وکړه او خپل لوبي سټایل سره کم چینج کړی ده. او هر سړی په سټرایک ریټ او په ډېرو مسایلو پسې د خپل لوبي ته تغییرات ورکړي دي. نو له شپږیزې نه ټیسټ ټیم جوړول یا انتخابول به څومره ښې پایلې ولري دا به وروسته معلومه شي.
د ټیسټ لوبډلې لپاره باید د انتخاب معیارونه څه وي؟
ټیسټ لوبه کې د معیارونو نه زیاته روزنه ډېره زیاته ضروري ده. خو که بیا هم زه په معیاري ډول باندې ووایم، هغه لوبغاړي چې تخنیکونه یې ډېر ښه وي، د یو لوبغاړي دفاعي سیستم چې د هغه تخنیک ده، باید د منګه ټکنیک سي دا ډیر زیات پیاوړي وي، د هم د بالرانو هم د بسمنانو. او بل لوبډله باید سی وی ډیره منظمه انتخاب دي، او د لوبډله باید تمرین د ټیسټ لوب ډیر زیات کړی وي، سفرونه کړی وي، د ټیسټ لوب سفرونه کړی وي، او تمرینات او تمریناتي میچونه او ډیر وخت په دې شي کې تیر کړی وي، ځکه چې دا ډېر زیات فوکس ته ضرورت لري، ډېر زیات ذهنن تمرین ته ضرورت لري. او یو بالر باید وکولی شي چې د ورځې تقریبا شلو نه تر 15 اورو پورې اورونه وکړي، او نو ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي، او سبا بیا راجت شي او بیا ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي. نو دا ډېر زیات مسایل دي. ټیسټ لوبډله جوړول دومره اسانه نه دي، خو باید ټیسټ د مونږه کدانن هم ورته شروع کوو، نو مونږه باید لوبغاړي ورته ځانګړي کوو او ورته په ځانګړي ډول باندې تمرینات سیدي ورته سره ورته شروع کوو.
ولی هغه لوبغاړي چې په تیرو فرست کلاس سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی دی ټیسټ لوبډلې ته نه دی غوره شوی. یو هم ابراهیم عبدالرحیم زید دی، ستاسې لاندې په د نه انتخاب لاملونه باید څه وي؟
بالکل هغه لوبغاړو باندې باید فکر وسي چې چا په فورډي کې پرفارمنس کړی دی، دغه مطلب دا شاید هغه ټولې ځانګړتیاوې لري یا خود بالر په صفت باندې هر وخت بال سوینګ کولای سي، ډیر اوږد بالینګ کولای سي، فیټي ګراوند کې پر ورځ تیرولای سي او پر ورځ د فوکس او کانسنټریشن کولای سي او پلان جوړولای سي بیټسمین ته. نو دا ځانګړتیاوې دي چې یو څوک لري په فورډي کې پرفارمنس کوي، نو د غشتون خامخا سده ضروري ده او نه پوهېږم چې هغه لوبغاړو فورډي کرکټ کې پرفارمنس کړی ده په ټیسټ ټیم کې نشته، باید ځای په ځای شوی وای، ځکه ډېر سینیئر لوبغاړي چې دي په ټیسټ لوبو کې نه لیدل کېږي، لوبډله کې نه لیدل کېږي.
د ایرلند پر وړاندې ټیسټ لوبډله ته ګربز غوره شوی و او د دې لوبه کې نشته، دې سیالۍ ته بیا ګلبدین نایب غوره شوی دی. دا به هم فکر کوي چې د ګلبدین اول او اخر ټیسټ سیالي وي؟
زما پان باندې په دې سي ډیره ځوانه لوبډله ده او د شپږیز له لیګ نه انتخاب شوی ده، نو که ګلبدین کې انتخاب شوی وي دا به څه داسې سرپرایز خبره نه وي. نو ګلبدین به هم ډېر زیات دی او بیټسمین په صفت باندې هلته لوبه کوي، د ما څومره فکر ده. نو لوبډله خو ډېره ځوانه ده او د یو داسې لیګ نه روانه ده چې هغه شل اوریز لیګ ده، کچا بالینګ کړی ده، هغه هم اټیکینګ بالینګ کړی ده او زیاتې چینج آف پیس یې کړی دي، او شارټ پیچ یې کړی دي، او یارکر یې کړی دي، چې دا بالکل په ټیسټ کې د ټیسټ بالینګ ورته نه شو ویلی. او کچا بیټینګ کړی ده، نو ډاون د وکټ سوی ده، چکا یې ویلی ده او شاته تللی ده او سلوریزه یې وهلی ده او د کیپر شاته یې رنس کړی. نو دا شیان دي چې دا په ټیسټ لوبه کې د دا رقم لوبې امکان نه وي، خو که په داسې لوبډله کې ګلبدین انتخابیږي دا به د سرپرایز خبره نه وي، هغه به هغه سینیئر او تکړه لوبغاړی به پکې ګلبدین وي.
راشد خان په دې سیالۍ کې نشته، ولې ستا له انده د ټیسټ کرکټ امتیازات کم دي او که څه بله وجه کېدای شي؟
ټیسټ سدا یو اوږده لوبه ده، 15 ورځې کېږي او ډېر زیات اورونه پکې کېږي. راشد پکې ولې نشته او په دې باندې زه هم نه یم خبر چې ولې نشته. امتیازات خو سدي، امتیازات خو په ټیسټ لوبو کې ډېر زیات دي او باید په ټیسټ لوبو باندې زیات امتیازات ور هم وکړل سي، که هغه د میچ پیسته او که هغه هر یوه برخه یې ده، نو په ټیسټ لوبو کې باید د دې شي دا شاید د نورو ملکونو کې زیات وي، نه پوهېږم چې د افغانستان له طرفه به د دې څه کیسه وي. باید وای خو راشد چې دا څومره موږ پوهېږو انجري نوي انجیانې ورته شروع شوي دي او نه به غواړي چې نور هم دی انجرد سي او له ډېرو روانو میچونو او لیګونو نه پاتې شي.
د افغانستان او نیوزیلند لوبډلې څنګه پرتله کوي د ټیسټ سیالۍ ولاړخه؟
بالکل، د افغانستان د نیوزیلند په ټیسټ لوبو کې خورا فرق ده، ډېر زیات فرق ده. نیوزیلند ډېر زیات ایکسپیرینس ټیم ده په ټیسټ کې او د وو د انتخاب معیارونه چې دي د ټیسټ لپاره به هم ځانګړي دي او له یو ښه زبردست ټیم سره به راځي او هغه لوبغاړي کوي چې 15 ورځې سیشن بای سیشن څنګه پلان کړي او څنګه مخکې لاړ شي. فرق خو بهي زمونږ لوبډله دا ډېره زیاته ځوانه ده او مونږ سې دا زمونږ به تقریبا د ټول ټیم یا د یو دوه کسانو علاوه اول ټیسټ میچ زمونږ دپاره به مشکلات ډېر وي.
آخري پوښتنه مې دا ده، ستاسې وړاندیز به څه وي چې افغانستان د یو کوربه لوبډلې په توګه د نیوزیلند د ماتولو لپاره باید څنګه کنډیشن جوړ کړي؟
بالکل، موږ خو اوس د کنډیشن سوچ چې کوو چې کله موږ راشد لرو، مجیب لرو په ټیم کې، بیا زیات موږ د سپیننګ کنډیشن غوره کوو. خو اوس هم لوبډله کې که په سپیننګ برخه باندې ډیر فکر کیږي، نو موږ باید چې دا سپیننګ او سپیننګ به واحد آپشن وي چې ټیسټ میچ زر ختم شي، مطلب اوږد لاړ نه سي. او که چېرته ټیسټ میچ چې دا اوږد لاړ، بیا موږ ته ډېر زیات نقصان ده. نو موږ ته پکار دي چې په سپیننګ باندې ډېر زیات د سپیننګ کنډیشن دپاره باید کار وکړو چې موږ او ټیم کې هم
کڅ راشد او مجيب نستا هم بیا هم کوشش دی اوسې سیس د سپیننګ برخه سیدا لزوان لوبغاړو نه سپیننګ برخه باندې د انتخاب برخه کې دی کاروس
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي
د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو تر دې اونیز من خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لاله سپارو
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
ਲੇਡੀ
جعل